خوګوردن کو السلام علیکم دا مشاله ډو دا پروانه خبرونه کې د خپل قربا اسرائیل لمومن سلامونه مني دا وخت په خبر کې د ورځې یو بجې شوی نن د خالی ورځ د 2011 کال د اکتوبر د میاشتې لومبې نیټه ده په دې غړې کې باورې چې افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي دي باید دوی د طالبانو پر ځای د پاکستان سره خبرې وکړي دا به هم باورې د امریکا د ګډو پوځونو مشر اډمیرل مایک مولن ویلي دي د پاکستان بغیر په سیمه کې امنیت نشي راتلی او د پنجاب گورنر سلمان تاثیر قاتل تا دو واره د مرګ سزا اورول شوی ته دې تر څنګه نور هم یو شمیر رپورټونه خبرونه مرکې لرو او پروستي نیمای کې ستاسو لپاره سپورتس پروګرام هم لرو خو لومړی به د عبدالحی کاکړن را دې سره تازه خبرونه واورو
خبرونو سرټکی د پاکستان د ترګری د مخنیوي عدالت د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کی ممتاز قادری ته دوه ځله د مرګ او دوه لک روپۍ د جرمانی سزا ورولې ده د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي چې حکومت باید د طالبان پر ځای له پاکستان سره خبرې کوي د امریکا د ټولو پوځونو مشر مایک مولن ویلي د پاکستان بغیر په ټوله منطقه کې استحکام نشي راتللای خبرونه په تفصیل سره د پاکستان د ترګری د مخنیوي عدالت د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کی ممتاز قادری ته دوه ځله د مرګ او دوه لک روپۍ د جرمانی سزا اورولې ده عدالت دا سزا نن د پنډي په اډیاله جیل کې اورولې ده سلمان تاثیر د روان کال د جنوري په 4مه د خپل ساتونکو ممتاز قادری لخوا په اسلام آباد کې وژل شوی وو ممتاز قادری ویلی چې سلمان تاثیر ځکه وژلې چې توهین رسالت یې کړی وو د کیس د اوریدنې پر وخت د ترګری د مخنیوي عدالت جج جسټس سید پرویز علی شاول چې ممتاز قادری په خپل بیان کې جرم منلی او ویلي دي چې د سلمان تاثیر وجلو ته هیڅ نه دی لمسولی عدالت ویلي چې ممتاز قادری په ورځو کې د نننه د سزا پر ضد اپیل کولای شي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي چې حکومت باید د طالبانو پر ځای له پاکستان سره خبرې کوي په کابل کې د دینی عالمانو یوې غونډې ته د وینا پر وخت نوموړي وویل چې د سولې د شورا د مشر برهان الدین ربانی د وژنې وروسته دا خبره یقیني شوې چې دوی به اوس له پاکستان سره خبرې کوي
جانب مقابل د دې مذاکره کې است اېله سوال ملت افغانستان زما
حامد کرزی وایي د افغانستان خلک لمه پښتنه کوي چې د سولې په خبرو کې تل چا سره غږیږي خلک وایي ولسمشره ته چې د روغې جوړې ژغو چتکړي ل چا سره روغه کوي زه بغیر له دې چې ووایم مقابل لوري مې پاکستان دی بل جواب نه لرم ځکه چې مولا عمر اخوند خو زنه سم پیدا کولای چې هغه چرته دی د طالبان شورا نه سموندلای دا چرته ده دا و حامد کرزی بلورته افغان چارواکی وای چې د برهان الدین ربانی د وجلو پلان په کوټه کې تیار شوی وو د افغان ولسمشر بیان سه مکهروی ازادي ریډیو ته ویلي چې لومړنی چړنې شای چې په کوټه کې د خدام په نوم کس د برهان الدین ربانی د وجنې پلان جوړ کړی وو سیامي کهروی زیاته کړې چې په دې لړ کې بل پاکستان زخه د همکاري د غشتل لپاره یو ډله هغه هیواد ته ځي د نموړ وی په وینا کې پاکستان ورسره مرسته ونه کړي نو دوی به ملګرو ملتونو ته رجوع وکړي د امریکا د ټولو پوځونو مشر مایک مولن ویلي د پاکستان بغیر په ټوله منطقه کې استحکام نشي راتللای د جمعې پر ورځ خپل دنده د امریکا د ټولو پوځونو نوی مشر جنرال مارټین ټپنزیتا د سپارلو د سوریته د وینا پر وخت مایک مولن ویل چې د اوس هم باور لري چې د پاکستان د ملګرتیا بغیر ټوله منطقه یو باثباته مستقبل نشي درلودلای نوموړي پر جنرال مارټین ټپنزی زور واړه وړي چې د پاکستان اهمیت په پام کې ونیسي او تر ده هم شکار وکړي د جنرال مولن د تیري هفته د امریکا د سینر د پوځي خدمتونو کمیټې ته د ورکلسي بیان ورسره د پاکستان او امریکا اړیکی ډېری خرابې شوی نو موړي ویلي چې په پاکستان کې مشته حقانی شبکه دغه هیواد د خپلې یوې عالی په توګه استعمالوي پاکستان دا خبره رد کړې و د نېټو سیکرټری جنرال اندرس فوګ راسموسن ویلي چې په پاکستان کې د ترګرو خوندي پناګاوي یو حقیقت دی د جمعې پر ورځ د یورپین پالیسی سنټر نومي تھنک ټانک لخوا جوړې شوې یوې غونډې ته د وینا پر وخت نوموړي پر پاکستان غږ وکړ چې په افغانستان کې د استحکام د یقیني کولو لپاره مثبته کاروای وکړي نوموړي زیاته کړه د ترګرو خوندي پناګاوي په افغانستان کې مشت دوی د عسکرو لپاره یو لوی ستونزه ده او حقیقت دا دی چې د پناګاوي په پاکستان کې دي د پوینا دوی ټول باید د دوه اړخیزه ګټو لپاره د دې خلاف کاروای وکړي او د پوینا هم دا وجه ده چې په دې اړه د پاکستان چارواکو ته واضح پیغام ورکړی دی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي د ایشیایي او خلیجی هوادونو د دوه هفتو په سفر رهیسه ویدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي مارک ګراسمن به د افغانستان او پاکستان په ګډون د منځنۍ ایشیا د هوادونو سفر کوي. د وزارت په وینا نوموړي به د خپل سفر په وخت ټوله توجه پر راتلونکي کې د افغانستان په اړه کېدونکي دوه نړیوالو کانفرنسونو تاړوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې به په سیمه کې د امریکا د سفیرانو غونډې ته وینا هم کوي. د امریکا چارواکي وایي په هغه ډرون برید کې چې د القاعده لوړ پوړی مشر انوار العلوقی وژل شوی و، په همدغه برید کې د القاعده د بمونو جوړولو یو بل لوړ پوړی غړی هم وژل شوی دی. د چارواکو په وینا استخباراتي معلومات شایي ډرون ابراهیم الاسیری هم وژلی دی. چارواکي د نوم نه ښودلو په شر د مرګ خبره کړې ده، ځکه لا تروسه په سرکاري توګه د وژل کېدو تصدیق نه دی سوی. بلورته امریکایي ولسمشر باراک اوباما د القاعده د عرب ټاپو د مشر انوار العلوقی وژنه القاعده ته د ماتې ورکولو په لټ کې یو بل مهم ګام بللی دی.
Earlier this morning, Anwar al-Awlaki, a leader of al-Qaeda in the Arabian Peninsula, was killed in Yemen. The death of al-Awlaki is a major blow to al-Qaeda's most active operational affiliate.
باراک اوباما وایي نن سهار وختي په عرب ټاپو کې د القاعده یو مشر انوار الوقی په یمن کې ووژل سو. الوقی چې د القاعده ډیر فعال مشر و، د وژنه د القاعده لپاره یو لوی گزار دی. د چارواک په وینا امریکا له تیر دوو کالو راهیسې د الوقی په لټون و. په بلوچستان کې د هزارګان د خپلو وګړو د وژنو پر ضد نن د کوټ په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې احتجاج کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال لیډیو نه اوریدل. په روانه غړې کې بعد نور رپورټونو ترڅنګ واورئ. د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ته د مرګ سزا اورول شوې. د پاکستان د اپوزیشن ګوند مشر نواز شریف وایي
د خبر اترو لپاره مقابل لوری څوک دی؟ زبل جواب نه لرم. چوه
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي باید چې طالبانو پر ځای د پاکستان سره خبرې وشي.
د خبر اترو لپاره مقابل لوری څوک دی؟ زبل جواب نه لرم. چوه يم پاکستان دی. د طالبانو شورا هم نشم پیدا کولای چې چیرې ده.
او د پاکستان د اپوزیشن ګوند مشر نواز شریف صدا سوای
اس جمہوری حکومت نے اب تک کیوں نہیں بتایا کہ اصل حقائق کیا ہیں، کہ ہمارا امریکہ سے لین دین کیا ہے.
دی جمہوری حکومت ترنانا منتدا ولی اونویل چر اختیاسی دی زمون امریکی سرا سر لین دین دی زمون کلنلار صفا ولی ندی.
او د امریکا د ګډو پوزونو مشر اډمیرل مایک مولن ویلی دی د پاکستان بغیر په سیمه کې امنیت نشي راتله. د دې ترڅنګ نور یو شمېر پټونه هم لرو د مشالې ډیو سره اوسئ. اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کی ممتاز قادری ته د ترګری د مخنیوي عدالت د مرګ سزا اورولې ده او دا عدالت په اډیالا جیل کې لګیدلې وو. سلمان تاثیر د روان کال په 4 جنوري اسلام آباد کې ممتاز قادری په ډزو وجلې وو. پر دې مهال د اډیالا جیل پینډي خوښه سخت حفاظتي ګامونه پورته کړې شوې دي. یره دی وی چې پر دې مهال عدالت په ممتاز قادری 2,00,000 روپۍ جرمانه هم لګولې ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا وخت موږ سره د ټلیفون په کرخه ده. په اسلام آباد کې د مشالې خبريال ریاض موسی خیل. ریاض ستړي مشي. ریاض د دې کیس چې کومه اورېدنه شوې ده کړې تفصیل راته راکړي.
جی بالکل، د څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې د روان کال جنوري په 4 نیټه سلمان تاثیر څوک د پنجاب گورنر و، هغه د خپل یو محافظ ممتاز قادری د لاسه په ډزو ووژل شو. د هغې وروسته د کیس اورېدنه روانه شوه، خو د سیکورټي او د امنیتي صورتحال په وجه دا اورېدنه چې کومه ده په اډیاله جیل دننه کېده. نن سهار چې عدالت دینه وړاندې پراسیکیوټر یا چې کوم مدعي ډله وه هغې ته ویل چې تاسو خپل ثبوتونه او خپل چې کوم تاسو شهادتونه دي هغه په لیکلې ځاندره کې مونږ راکې دغه شانتي عدالت ته ګوایان وړاندې کړی شوې او د هغې په رڼا کې دا فیصله وشوه چې ممتاز قادری یو خو قتل کړی دی د هغې په وجه باندې او یو د چونکې د ترهګرۍ عمل کړی دی نو په دغه وجه باندې هم دته د پانسۍ سزا ورکړی کېږي. نو دا شان هغه ته دوه ځله د پانسۍ سزا واورولې شوه.
ریاض جی که تاسو کتلی وو چې کله ممتاز قادری پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجلو نو په هغه باندې زنو خلکو د خوشحالۍ څرګندونه کړې وه. اندغه رنګ بیا د هغوی په نیونو باندې هم چې کوم د مظاهرې شوې اوس څه حالات دي په پاکستان کې او څه ویني تاسو؟
تر اوسه پورې خو اسرائیلم د اډیاله جیل مخې ته یو شمېر خلک هغه راجمع شوي وو د مختلفو مذهبي جماعتونو سره د هغې تعلق و. نو هغې د کم جج چې فیصله واورولو ده پرویز علی شاه د هغه خلاف او ایون چې د سپریم کورټ د چیف جسټس ته هم بعضې داسې خبرې واورولې او د دې تر څنګ پنجاب حکومت او مرکزي حکومت باندې هم هغې خلاف هم چغې سوري ووهلې. اوس دغه خلک چې کم دی نو هغه روان شوي دي په د یو جلوس په شکل کې دی به ځي د پینډی پریس کلب ته هلته کې به دی یو احتجاج ریکارډ کوي او د پدې فیصله باندې خپل خفګان او د غصې څرګندونه کوي. خو دې سره سره چې کوم سکیورټي دغه دي اقدامات یې هم ډېر سخت کړي شوي دي او ځای په ځای پولیس چې کوم دی هغه چمتو ولاړ دي او تر دې دمه دا هېڅ بده پېښه مخې ته نه ده راغلې. خو ورسره د سنی اتحاد کونسل چې کوم مشر دی نو هغه هم په دې فیصله باندې خفګان څرګند کړی دی. جی اسلام
ډېر مننه ریاض موسی خیل
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو د امینا اوړاندې تاسو اوریدل چې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کې ممتاز قادری ته د ترګری د مخنیوي عدالت د مرګ سزا اورولې ده او نوموړي باندې ۲ لک روپۍ جرمانه هم لګولې ده. اوس افغانستان ته افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې له دې وروسته باید د سولې خبرې د وسلوالو پر ځای له پاکستان سره وشي. نوموړي چې د جمعې په ورځ د افغانستان د علماو شورا په نوبتي غونډه کې وینا کوله بی ویل چې دوی له طالبانو مشر او شورا نشي پیدا کولای چې خبرې ورسره وکړي. نو اوس مقابل لوري پاکستان دی چې موږ باید ورسره خبرې وکړو. په دې اړه نور تفصیل د نقیب الله متنوال په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشر وایي چې اوس باید د سولې په اړه له پاکستان سره خبرې وشي. ولسمشر حامد کرزی چې د جمعې په ورځ د افغانستان د علماو په سرتاسري شورا کې خبرې کولې وویل چې د سولې لپاره اوس باید دقیق فکر وشي. حامد کرزی زیاته کړه چې موږ غواړو سوله راولو او زموږ د خلکو غوښتنه ده. خو دا چې طالبان د سولې په نوم راضي او داسې عمل کوي او د طالبانو مشران د دې عمل نه تایید کوي او نه تردید نو اوس پکار ده چې له پاکستان سره خبرې وشي.
د خبرو اترو لپاره مقابل لوری څوک دی؟ زموږ ولس له موږ پوښتنه کوي چې ولسمشره تاسو چې د سولې غږ پورته کړی مقابل لوری څوک دی؟ زه بل ځواب نه لرم چې وایم پاکستان دی. ملا محمد عمر خو زه نشم پیدا کولی چې چیرې دی. د طالبانو شورا هم نشم پیدا کولی چې چیرې ده. د سولې علي شورا غړی مولوی شهید الله شاهد هم وایي چې سوله د هیواد تر ټولو لویه اړتیا ده او هیڅکله هم په جنگ مسایل نشي حل کېدای. او د سولې علي شورا موقف او د علماو غوښتنه هم دا ده چې په هیواد کې سوله راشي. خو زیاتوي چې د سولې خبرو لپاره باید له سره غور وشي چې له چا سره او په څه ډول وشي.
سولې ته زمونږ د ولسونو ضرورت دی. اصول باندې علما کرامو د سولې په الزولو باندې ټینګار کوو. مګر دا چې باید د سولې په باره کې دقیق غور وشي چې سوله د چا سره او د څه دپاره او د سولې په رابطه باندې تقدیری نظر وشي.
د سولې علي شورا غړی مولوی شهید الله شاهد د دې پوښتنې په ځواب کې چې که آیا ثابته شي د وسلوالو طالبانو رهبري د استاد رباني په وژنه کې لاس و نو د سولې علي شورا موقف به څه وي؟ وویل چې د سولې اویا کسیزه شورا به پریکړه کوي چې بیا څه کول پکار دي.
د سولې علي شورا خو اویا کسیزه غړي لري. هغه به کینی او بیا به د خپل دولت سره او د چاپی جهانی سره په یو ځای د سولې د برنامه په انوسانو باندې نوې غور کوي چې څه کول پکار دي.
خو د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپو استاد حبیب الله رفیع وایي چې اوس هم د طالبانو سره خبرې کول پکار دي او په وینا چې باور نه لري چې پاکستان به په دې برخه کې همکاري وکړي.
څو چې د طالبانو سره اساسي خبرې ونه شي تر هغو پورې پاکستان د طالبانو نمائندګي نشي کولی. سره له دې چې پاکستان د طالبانو تر شا ولاړ دی، طالبان تمویلوي، تسلیحوي، رالیږي او بیا بیرته هلته په مصونیت ژوند کوي، لیکن بیا هم د طالبانو سره په دې برخه کې خبرې خبری کول پکار دی. پاکستان سره سوله کولو دا ناشونه کار دی، ځکه پاکستان دلته خپل استراتیژي لري. لار دا ده چې د پاکستان سره بیلی خبری، هغه بیلی خبری باید روانی وي او د سولې لپاره او د طالبانو سره بیلی خبری وشي.
دا یادونه ده چې د سولې خبرې له هغه وروسته د ځنډ او خنډ سره مخ شوې چې د سولې عالي شورا پخوانی رئیس استاد برهان الدین ربانی ظاهرا د طالبانو لخوا لیږل شوي قاصد په ځانمرګي برید کې ووژل شو او پړی هیواد دننه او بهر ګڼ شمېر بېلابېل غبرګونونه راوپارېدل. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
اردوګو تاسو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویلي دي چې د طالبانو پر ځای باید د پاکستان سره خبرې وشي. نو بل خوا د امریکا د پوځ لوی دست د امریکا د ګډو پوځونو مشر مایک مولن مخکې له دې چې له خپلې چوکۍ لرې شي ویلي د افغانستان شخړه د پاکستان له همکاري پرته هواریدلی نه شي. مایک مولن چې پرون یې د امریکا د ټولو ځواکونو د مشر په توګه د کار وخت پای ته ورسېدو په افغانستان کې د پاکستان رول ډېر مهم وبلو. په دې اړه نور تفصیل د اجمل آن په دې رپورت کې اورو.
مایک مولن چې د امریکا د متحده ایالاتونو یو پیژندل شوی پوځي صاحب منصب دی، په سیمه کې د ثبات لپاره یې د پاکستان په اهمیت او رول ټینګار وکړ. د نوموړي په وینا کې پاکستان ونه غواړي په سیمه کې ثبات نشي ټینګېدلی او د ستونزو د هواري لپاره د پاکستان د همکارۍ پرته بله هیڅ لاره نشته. نوموړي په هغه مراسمو کې چې د امریکا د پوځ د لویو درستیزانو د کمیټې مسؤلیت یې جنرال مارټین دیمفسی ته سپاره وویل، له مارټین څخه غواړي چې د پاکستان سره حساس او په عین حال کې حیاتي اړیکو ته په پام د دې هیواد اهمیت په پام کې وساتي. مولن وویل مارټین باید هڅه وکړي چې په دې برخه کې مؤثر کارونه ترسره کړي. د امریکایي جنرال همدارنګه ټینګار وکړ چې په سیمه کې د امریکا ستراتیژي سمه ده او باید د عملي کېدو لپاره یې کار وشي. مایک مولن په دې وروستیو کې پر پاکستان انتقاد کړی و چې د افغانستان په شخړو کې لاس لري او د دې هیواد استخباراتي اداره آی اس آی د حقانی د شبکې ملاتړ کوي. د مولن دا څرګندونې د دې سبب شوې چې د امریکا او پاکستان ترمنځ ترینګلتیا نور هم زیاته شي او د پاکستان د چارواکو ناندری او غوسه یې راوپاروله. مولن پرون بل امریکایي جنرال مارټین دیمپسی ته د واکس پارلو پر مهال وویل د امریکا په وړاندې لوی ستونزه لا هم افغانستان دی. مولن وویل کله چې افغان لوري ته د مسؤلیتونو د سپارلو بهیر بشپړ شي د دې ستونزې څرنګوالی به نور هم ښه معلوم شي چې آیا په افغانستان کې امنیتي لاسته راوړنې پر ځای پاتې دي او کنه د اداري فساد او د یو سم حکومت د نشتوالي تصویر لاندې راغلي دي. مولن په یو بل تلویزیونی مرکه کې چې د سی ان ان تلویزیون سره اکړی او د یک شنبه پورز بخبره شي ویلي د نوموړي لپاره بدترینه قضیه د پاکستان د وضعیت خرابیدل او د اتمي وسلې ګواخ دی چې د په وینا د نړۍ و برخې له جدي خطر سره مخ کړي ده.
د اجمل آن رپورت موارد چې په کې ویل شوی و د امریکا د ګډو پوځونو مشر اډمیرل مایک مولن مخکې له دې چې له خپلې چوکۍ لرې شي ویلي د افغانستان شخړه د پاکستان له همکارۍ پرته هواریدلې نه شي.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
د لوبو نړۍ
په پاوکم دو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په اوو منټه د پاسا دو بجو،
د مشال فنو
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
شعر او تصوف
په اتیویش منټه کم سلورو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاو کم سلورو بجو،
نوی خیالونه نوی سازونه
په اتیویش منټه کم پنځو بجو.
اردن کو تاسې دا ځانګړي پروګرامونه د مشال ریډیو نن اوریدای شي. او اوس هم یو رپورت لرو د مسلم لیگ نون د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر میاں نواز شریف ویلي دي چې ټول ګوندونه د ملک سلامتۍ، دفاع او استحکام لپاره یو کامی ایجنډا تیار کړي او پراتلونکي کې د نورو هیوادونو نه د امداد لپاره د قانون جوړ کړي شي. په دې اړه اورو نور تفصیل د اسلام آباد نه د انیس اجمل په دې رپورت کې.
د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف ویلی دی چې حکومت د امریکا سره شوی معاهده مخه تروړي، ځکه چې د دینه بغیر د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې کامیابی ګرانه ده. تیر ورځ پنجاب هاوس کې نواز شریف د یو خبری غونډې ته د خبرو اترو پر مهال وویل چې پاکستان ته د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې ډیر زیان رسیدلې دی، خو بیا هم ورته دړکې ورکړې کیږي. حکومت د ټولو ګوندونو سره په ګډه یو داسې قانون جوړ کړي چې پاکستان د نورو هیوادونو نه قرضې نه اخلي. نوموړی په دې اړه زیاتوي،
جمہوری حکومت نے اب تک کیوں نہیں بتایا کہ اصل حقائق کیا ہیں، کہ ہمارا امریکہ سے لین دین کیا ہے؟
دی جمہوری حکومت ترنانا منتدا ولی اونویل چیر اختیاسی دی زمون امریکہ سرا سے لین دین دی زمون کلن لارے صفا ولی ندی او بیا لس کالا جنگ کولو کی ہر سے بیلل رستو منگ دا نڑے دا پارا مجرمان یو. نن منگتا دا ویلی کی گی چی پا پاکستان دا غیر ملکی حملے خطرہ دا پا منگ خود تیرو لسو کالو راسی حملے کی گی دا دویم مئی پیخا ولی پا منگ حملہ نوا که دا ریمن ڈیویس پا معاملا منگ کلک شویو نو نن با دا حالات دمر خراب نو.
نواز شریف زیادکڑا چی پخانی صدر پرویز مشرف چی سنگا پوست زیان ور کرده ده هم دا غرنگی موجودہ حکومت ملک و کام تا نقصان ور کرده ده.
حکومت کی کارکردگی اور گورننس کے حوالے سے ہمارے شدید تحفظات قائم ہیں. ہم سمجھتے ہیں
حکومت کارکردگی پاڑا زمون ډیر زیات تحفظات دي. دا حکومت درغلے، بدعنوانے، نااہلیت او عدالتی فیصلو د توہین لوجه نن دا ملک په بحران کې دی. زمون خپلو کمزورو په نړیوال کچ زمون لپاره مسلې جوړې کړې دي. د ای پی سی په قرارداد د ټولو سیاسي ګوندونو اتفاق دی. دا مشترکه اعلامیه اوس د پارلیمان نه منظورول پکار دي. او زه به دا هم ویم چې کال 2009 کې د پارلیمان د پاس شوي قراردادونو باندې عمل شوی و. نو نن به زمونږ دا حال نه و. دا وخت ملک د ستونزو نه راویستو لپاره د یوې اجتماعي ایجنډې جوړولو ضرورت دی.
نواز شریف زیاتوي چې د بلوچستان مسلې حل کولو کې حکومت د سستۍ نه کار اخلي. د بلوچستان مسلې دې پر امنه مذاکراتو په اصولونو باندې حل کړی شي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نقیب الله متنوال، مشال رادیو، ہوسٹ
هارون بچا، مشال رادیو، واشنگٹن ڈی سی.
باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
اردن کو دا مشال رادیو خبر اعلان دی چې تاسو لا خبرونه او رپورټونه راټولوي د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نه. اوس هم زو افغانستان ته. د افغانستان په هلمند ولایت کې پولیسو د وسلوالو طالبانو هغه ډله نیولې ده چې پر بهرنو او کورنو سرتیرو به یې بریدونه کول او په کلو کې به یې له خلکو څخه په تار سرونه غوڅول. پولیس وایي چې له دغې ډلې سره یې په زیات اندازه چاودیدونکي توکي او وسلې هم نیولې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار سید شاه سکیم د سیمې څخه راکوي.
دغه لس کسیزه ډله چې پکې د وسلوالو طالبانو دوه تنه قومندانان هم شامل دي د هلمند ولایت په نادالي ولسوالۍ کې نیول شوې ده. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې له نیولو شویو وسلوالو سره یو راکټ، لاسي او غټ بمونه، مرمۍ او یو شمېر نورې درنې وسلې هم نیولې دي. د چارواکیو په خبره نیولو شویو وسلوالو به د نادالي او مارجې په ولسوالیو کې په بهرنیو او کورنیو سرتیرو بریدونه کول او د کلي له اوسېدونکو څخه به یې په تارونو سرونه غوڅول. د هلمند د والي اند داود احمدی وای چې نیولو شویو کسانو په خپلو جرمونو اقرار کړی دی او دا مهال د دوی په ولکه کې دی.
په نادالي کې نیولي وو او دوه تنه بیا په نوا کې نیولي وو چې هغه په تارونو باندې خلک حلال اول طالبان وو. کوم نورمال کې نیولي وو ملي اردو نیولي وو نیو کې جنرال کې وخت چې ول سوای تر وخت دی وو هغه کې جنرال نه دا هغه طالبان هغه سره دوستونه وو چې نیول شوی دي. په تارونو هغه وسایل هغه یا څه نیولي په ټولي د څه هغه
د احمدی په خبره په نیولو شویو لسو تنو کې دوه تنه د طالبانو جنگي قومندانان هم شامل دي او په داسې حال کې نیول شوي چې پر پولیسو یې د برید دپاره ځان چمتو کاوه. د دولت مخالفو طالبانو لا تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
دا مشال راډیو ده. اردوونکو اوس زو کوټه تا په کوټه کې نن د هزارا کومه قبیله ده د هغوی لخوا د مظاهرو اعلان شوی دی. دا چې دا اعلان دوی د مظاهرو مقصد څه دی او دوی څه غوښتنې لري نو اورو د خدای نور ناصر دا رپورټ.
نن په کوټه کې په دیرم بجې باندې په عالمدار روډ باندې د هزاراګانو یوه سیمه ده او د دوی هزارا عیدګاه ده. په دې کې به دوی وایي چې یوه لویه جلسه کېږي او له دې سره سره به د عبدالخالق هزارا په وینا چې د هزارا ډیموکراتیک ګوند مشر دی هغه وایي چې نه یوازې په پاکستان کې بلکې په افغانستان په شمول په امریکا، استرالیا، کاناډا او همدغه سیدونو نورو ملکونو کې چیرته هم د دوی په وینا چې هزاره قام میشت دی هلته اوسیږي هغه به د مستونګ او د مشهد پیښو په ضد باندې او په کوټه کې د هزارهګانو د تشیو د هدفي وژنې پر ضد باندې نن لاریونونه کوي مظاهرې به کوي.
داسې رپورټونه هم موږ ته رسېدلي دي چې په کوټه کې په دې وروستیو کې په بلوچستان کې خبریالانو ته ګواښ کیږي او د دوی وژل شوي هم دي یو شمېر خبریالان او نن په کوټه کې د خبریالانو اتحادیه د تورې ورځ په توګه نمانځي او هغوی هم د لاریون تکل کړی دی. په دې اړه څه معلومات لري؟
بله لکه تاسو چې ویل چې زه ور ذکر وکړم چې په تیرو لسو کالو کې چې دغه په پاکستان کې د ناامنۍ پیښې بېخي زیاتې شوي دي. په تیرو لسو کالو کې د بلوچستان په بېلبېل سیمو کې د کوټې په شمول شاوخوا دیارلس خبریالان وژل شوي دي په بېلبېل پیښو کې ځینې په هدفي وژنو کې ځینې په بمي چاودنو کې. دولتي سره په دې وروستیو کې موږ ذکر وکړو ځینو داسې خبریالانو ته چې هغه سینیر خبریالانو هغوی ته بیل بیل تنظیمونو یا بخشوالو ډله د خوا دوی ته اختارونه ورکړل سو دمکۍ ورکړل سوې. تر دې وروسته بیا هم د بلوچستان چې کوم د خبریالانو اتحادیې دي هغوی ټوله په ګډه باندې یو غونډه وکړه او د غونډې په ترڅ کې بیا د نن ورځ وټاکله چې د اکتوبر لومړۍ ورځ به په ټول بلوچستان کې خبریالان د تورې ورځې په حیث لمانځي او په دې ورځ به نه یوازې په کوټه کې بلکې د بلوچستان په ټولو ښارونو کې د مطبوعاتي کلبونو څخه د فرد کلبونو څخه لاریونونه وځي او د حکومت ضد باندې به تر څو پورې ښارونه ورکوي چې دوی ته د خبریالانو ته تحفظ ورکړل شي. او په کوټه کې به د لاریون ذکر وکړم چې په څلور بجې باندې به د کوټې د مطبوعاتي کلب څخه دغه لاریون وځي او د ښار په بیلو بیلو لویو لویو ښارونو سړکونه باندې.
اردن کو دا د مشال ډیو خبريال په کوټه کې چې ویلي نن با په بلوچستان د بیلابیلو سیمو کې د خبريالانو د تختونو د سړی تختونو او د غرنګ کمی د امنیتی پیخي چل تکي را مخته شوې دي. د بدمنې پیخي کمی را مخته شوې دي د غ خلاف با مظاهره کیږي. نوموړي سره د مشال ډیو همکاري حسيبه شهید مرکه کړی و.
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو.
اوردن کو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اوري او وزو د لکی مروت اباخیل کلیتا د دغه سیمه خلک وای چې دغه تکی د اوبو یو ټیبل هغه هم وس خراب شوی دی چې لوجی د دوی پټی او نور چې کوم د اوبو سره تړلی روزګارونه دي هغه ډیر زیات ځانمن شوی دی. دا چې دوی نورې څه ستونزې لري او د سیلاب مسعود دا رپورټ.
د لکه مروات سترپن غولی نادن مرلوه د سویل په لوري د لاس کیلومتر په فاصله میشت کلی ابا خیر چې د یونین کونسل حیثیت او تر ډیر ش زرا پورې ابادی لري یو غټه برخه د چوبیل د خرابې دوله مخه د او بونا معلومه ده. په دا وجه د کلی په وسه دن کی ستریږي د زنو کسانو خبرو ته غوږ ونڅای. زه ما مصریفو ابا خیر
وسه دن ځایم اور دا سوګل دا تقریبا درې مې سکیری چې دا خراب تا مورا بار بار جوړ کو خپل کورونا میکا پیسې ټول کی او سرامه چې کوم د سوسروي کوي سوګل جوړ سی بیا دوه ورځې سوګل بیا خراب وي. دا تکلیف چې مونږه شي نه او مونږه باسي او ورته کوم د ګرمي موسم دا وګڼم مونږه مونږه شهري هفته چې په وي د پولیس باندې لمبېرو مونږه احسان یو په پیدا چې کوم خپل غا ضرورت مری هغه هم لمیدان څه کولای غوسل څه کولای دا حکومت چې کوم دا دغه اکشن واخلي چې د مونږه بچو باندې او ورانو باندې رقم وکړي. زما او د غنی خبره کوم مولا اباخیل تقریبا 35000 آبادی دا خلک دې ته بل سره چې کومه علاقه ده دا ته نظر آبادی هغه په خراب بوج سلو باندې مجبور دي دې په وجه روزانه د بچان مو ګډو بیمارانو نو سره مبتلا دي ګسترو دا الټی دا که دا بیماریګانې دي بچانو ته تکلیف وي ګلانو کې تکلیف وي خراب وو سلو ته مجبور. زما نام جهانزیب ده. دا درېمه میاشته دا چې کوم د ولار دا موږ بچي وړه بیماران دي اوبه نهسته په 100 روپۍ موږ ته یوډ رم اوبه راځي ډېر لرې نه راځي حکومت چې کوم د موږ ته د سلو انتظام نه شي کولای. نو دا د ډېر موږ کوم حال پوښتنه وکړي چې هر نور څه تکلیف تا.
مشال ریډیو چې په دغه لړک شه د لکه برباد پبلک هیلت محکمې انجینیر عبدالغفار سره رابطه وکړه هغه وویل چې په سیمه کې اکثر چوبیلونو ته د بجلی د کم وولټیج په وجه نقصان رسېږي او د اباخیل کلی د چوبیل د خرابېدو وجه هم دغه ده. خو بیا هم بیج لگیا یو چې دا مسله په زر نظر حل کړو.
اکثر دا خلک د ټیبیرونو ګیله شي کوي چې دا ډیر خرابې دي دا لو ورسېج نه خرابې دي پورې عوامي عوام خامخاو بغواري نو مطلب دا ده چې دې خامخاو ټیبیر نه چلوي بندول لای خیر نشی موږ کوشش کوو چې چور زر ته زرا هغه شی مطلب د موږ رشتور کړو هغه جوړ کړو خلکو ته هغه تکلیف ودو چنه بولري وو دا باخیلو چې کوم لکه ټیبل چې خراب تا دا ټیبل هم درې ورځې کې دننه نه چالو شي خو خوشاله
یاد دی وی چې په ټوله پښتونخوا کې د لکه مرواتو سے دن کی دکر کیلے اوت شلو دے او بے زیادہ جتمن دی دوی غشتنا کوي چې د نورو نیمګړتیاو پورا کولو سره حکومت دې دوی د شلو په او بو ها خصوصي نظر وساتي سلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
اوردونکو تاسو وردل چې د لکی مروت اباخیل کلی خلک د څو ستوند سره مخ دي او د غرنګ تاسو د مشال ډیو نه ساته خبرونه تا غوګیست او د غرنګ وسو په پښتونخوا کې هم وخت کې دن کې د ورځې یو نیمه بجا او عبد الحق کړه هم سټوډیو ته راغله ده نو راځي چې هغه نه د خبر نولن ډیس وورو
د پاکستان د ترګری د مخنیوي د عدالت د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کی ممتاز قادری ته دوه ځله د مرګ او 2 لک روپۍ د جرمانی سزا اورولې ده د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلی حکومت باید د طالبانو پر ځای له پاکستان سره خبرې کوي د امریکا د ټولو پوځونو مشر مایک پولن ویلی د پاکستان بغیر په ټولو منطقه کې استحکام نشي راتلای د نیټو سیکرټری جنرال انډرس فوګراسموسن ویلی په پاکستان کې د ترګرو خوندي پناګاوی یو حقیقت دی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ایشیایي او خلیجی هوادونو د دوه هفتو په سفر رئیس وېدی د امریکا چارواکي وايي په هغه ډرون برید کې چې د القاعده لوړپوړي مشر یې وژلی و په همدغه برید کې د القاعده د بمونو جوړولو یو بل لوړپوړي غړی ابراهیم الاسیری هم وژل شوی دی
خبرونه مو د عبدالحی کاکل نو وردل او تاسو د مشال ډیو خبرونه وری په روسي نیمای کې د سپورتس پروګرام ترڅنګ نور هم یو شمېر رپورټونه او مرکې لرو خو لومړی به ورشو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ورسپانو کومې مهمه ادارې خبرې کړې دي او د دې ادارو مهم د اداریو مهم ټکي څه دي نو راځي چې د انیس اجمل نو ورو
مشرق روسپانا پخپل اداري کې لیکي چې د آل پارټیز کانفرنس قرارداد کې د امریکای نوم نه اغستل او د پاکستان پرځید بیانونو ورکون کې د هیڅ یو امریکایي چارواکي ذکر نه کول بعد مصلحت غوښتنه ضرور وي خو ولې د دینه با کام ته مایوسی او زرماتي ضرور ملاو شوی وي سوال دارا پورته کیږي چې اخر د دې دومره لوی غونډې مطلب سو اداري لیکي چې تیر وختونو کې هم داسې قسمه کانفرنسونه شوي دي خو ولې سنتیجې نه دی را برسېره شوی او داسې دا کانفرنس هم دی او دا چې سمره غټ غونډه وه همره یې کمزوري اعلامیه جاری کړې ده اداریا اخره کې لیکي چې خبر داوي چې حکومت لخوا عملی ګامونه پورته کړي شي او امریکا ته یو ښکارا مشوره ورکړي شي چې هغه خپل ځان او پاکستان په نورو مسلو کې د غورځولو په ځای یو خلار خپل کړي روسپانا ایکسپریس په خپل اداري کې لیکي چې آل پارټیز کانفرنس وروسته چې کومه اعلامیه جاری کړې شوې ده هغه د ولس سول سره نږدې ده خو که په دې عمل وکړي شو او استاد حکومت ذمہواری جوړيږي چې هغه دې صرف خبرې نه کوي بلکې منظور شوی ایجنډی لدی عملی شکل ورکړي رسپانا ډون پخپل اداري کې لیکي چې 13 ورځ پلاور کې یو چینی او یو د پنجاب اسمبلی غړي هم د ډینګي تبې لوجي مړ شوی دی او پوره ملک کې د دې مرز لوجي یو سلسل تنام مړ شوی دی او د 1200 زرو نه زیات کسانو کې د ډینګي مرز تصدیق شوی دی اداري لیکي چې پنجاب حکومت خو د دې مرز خپورې دو قصوروار ماحولیات او نورې وجې بیانوي خو اصل وجې د حکومت لخوا په وخت د دې مرز مخنیوي لپاره ګامونه نه پورته کول دي او د صحت کامي اداره خدا چهغی د جون په میاش کې پنجاب حکومت ته د دې مرض پوریدو پاړه خبرداري ورکړې وو خو حکومت ورته پام ونه کړ دغه سي پنجاب سره سره په صوبه خیبر پختونخوا کې د ډینګي یو سل او یا مریضان سن صوبه کې سلور سوا او ډیر کم په بلوچستان کې هم ریپورت کړی شوی دی دا وخت حکومت لا په ټول ملک کې د صحت مناسبه سہولیاتو تنظیم او د دې مرض پر ضد صحیح ګامونه پورته کول پکار دي روسپانه جنگ په خپل اداري کې لیکي چې په ټول ملک کې دا وخت غیر اعلانیه لوډ شیډنګ روان دی خو په دې لړ کې د بجلی محکمه نه هو صارفین په خپل باور کې اخلي او نو ورته دا وایي چې اخر ته د دومره زیات لوډ شیډنګ وجې سدي د بجلی د نشوالي لکبله د ډینګي مرز لګیدو هم خطر ده تیر ورځو کې داسې خبرونه هم راغلي وو چې ایواني ستر کې د بجلی بحران پاړه یو غونډه شوی و خو تر نن د دې غونډې پتاونه لګیدا چې اخر د کې څه فیصله شوی دي ادارې لیکي چې دا خبره هم د حیرانتیا ده چې د صارفینو نه د لوډ شیډنګ باوجود دومره غټ بلونه اغستې کیږي
د پاکستان د زنو ورسپانو د اداريو مهم ټکی مو د انیس اجمل نو اوریدل
سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات چری راځي چې شاهین بنیر ته پک شو.
انډیپندنت ورځپاڼه په خپل راپور کې لیکي مغربي چارواکي په دې متفق نه دي چې د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی په حقانی ډله څومره اثر لري، ولی په دې کې هیڅ اختلاف نشته چې د دواړو ترمنځ رابطه شته. په پاکستان کې سفارتکاران صورتحال دومره غمجن نه بولي لکه څومره چې اډمیرل مایک مولن په خپلو خبرو کې ښودلی دی، خو بیا هم د حقانی شبکې پر ضد د ممکنه فوزي قوت د استعمال یره په خپل ځای وجود لري. د دغه رقم ګام پاړه د پاکستان میډیا بې قراره ده او د امریکا پر ضد یې خپل مخالفانه دریز نور هم سخت کړی دی. راپور کې لیکلي شوی د پاکستان فوج د حقانی ډلې سره د خپل اړیکو نه انکار نه کوي. د فوج یو لړپوړی چارواکي ورسپانې ته ویلي کله چې امریکایان د جنرال کیانی نه د حقانی ډلې په اړه پوښتنه کوي نو نوموړی ورته په جواب کې وایي چې په نړۍ کې به یو استخباراتي اداره هم د حقانیانو سره خپل اړیکې پرې نه کړي. فوجي چارواکي زیاته کړې ده دا هر څه په مستقبل کې د فائدو لپاره کیږي. ډیر شاهدین وایي چې د امریکې د پاکستان سره اړیکې دومره مهمې دي چې ناکامۍ ته نشي پرېښودی کېدی، خو ولې امریکایي چارواکو چې پخوا کوم تورونه په شخصي غونډو کې لګول اوس یې په ښکاره لګوي. دغه چارواکي باید اوس دا ومني چې ضروري نه ده چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان ترجیحات هم هغه وي کوم چې د واشنگټن دي. اکانومیست ویب پاڼې هم د حقانی شبکې په اړه یو راپور خپور کړی دی. راپور کې لیکلي شوی کېدی شي چې اډمیرل مایک مولن روانه ونه خپل چوکې پرېږدي، ځکه ښکاري داسې چې د حقانی ډلې په اړه خپل خبرې د ضرورت نه زیاتې کړې دي. لکه څنګه چې هغه ادعا کړې ده دا واضح نه ده چې آیا امریکایان په افغانستان کې بریدونه د حقانی ډلې سره تړي او کنه. په دغه اړه نور دا ویل کېدی شي چې د پاکستان فوج د اثر انداز کېدو لپاره د امریکې لارې محدود دي. د اډمیرل مایک مولن د خبرو سره ښکاره ده چې د امریکې او پاکستان اړیکې به خرابېږي او د پاکستان په ولس کې به د امریکې پر ضد جذبات نور راوپارېږي. حقانی شبکه د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې وجود لري او امریکایي چارواکي وایي چې په میرانشاه کې مرکزونه دي چې د پاکستان د استخباراتي ادارو په موجودګۍ کې خپل فعالیتونه کوي، خو پاکستان د غوسې نه په ډک انداز کې دغه تورونه ردوي او وایي چې حقانی شبکه په پاکستان کې نه په افغانستان کې ده.
دا شاین بنیرې چې تاسو یې د نړیوالو ورځپاڼو مخه لیوړاندې کولې.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. اوس هم یو ریپورت لرو. امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ په یو ریپورت کې لیکلي دي چې ایران په روانه میاشت کې په تهران کې د طالبانو د یو پلاوي قربتوب کړی وو، کوم چې په سیمه کې د ایران د پراخ رول لوبولو د خواهش څرګندونه کوي. زمونږ همکار بوروال کاکړ دا ریپورت لوستی دی او مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
ورځپاڼه واشنگټن پوسټ د ریپورت په پیل کې لیکي امریکا له ډیره وخته ایران په دې تورن کړی دی چې د افغانستان پر جګړه د اغیز لپاره د خپل خوشی کمانډانانو ته روزنه او وسلې ورکوي، او دا سینه شستا چې د تهران او طالبانو ترمنځ د لوړی کچې د اړیکو څرګندونه کوي. ریپورت لیکي د ایران د طالبانو له مرکزی مشرتابه سره اړیکې هغه وخت ډیری خراب وي چې کله طالبان په 1990 ملسیزه کې په واکه وو. ریپورت لیکي د اسلامي بیدارۍ تر سرلیک لاندې دا کانفرنس د ایران د روحاني مشر آیت الله علي خامنائي لخوا د سپتمبر په منځ کې جوړ شوی وو چې لنډی څخه په کې تر 200 زیاتو سکالرانو او اسلامي سیاسي شخصیتونو ګډون کړی وو. په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت استازیتوب د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین رباني کړی وو چې له هغه څو ورځې وروسته ووژل شو. ورځپاڼه له برهان الدین ربانی سره په سفر کې د ملګری ارسلا رحمانی چې د طالبانو په وخت کې د پوهنې مرستیال وزیر وو لخلیل کې چې د هغه وخت ډیر حیران سو چې کله یې د طالبانو د دوري یو چارواکي نیک محمد ولیدې. ارسلا رحمانی ذاتوی داسې کسان مومن د خلکو په وړاندې نه راځي او چې راځي هم نو د خپل نمونو پر ځای تخلصونه یا فرضي نمونه کاروي. ارسلا رحمانی وای چې کله له خپل پخوانی همکار نیک محمد سره روغبړ کاوی نو دا سينو لکه څنګه چې افغانان له یو بل سره روغبړ کوي، بلکې یوازې یو بل ته ډیر په سادهګۍ سره لاس ورکړ او هیڅ هم ونه ویل. ارسلا رحمانی د نیک محمد په اړه ویلي چې هغه په یاغیانو کې اغیز لرونکي کمانډان دی او د کوټې په شورا کې له لوړپوړو مشرانو سره اړیکې لري. ریپورت د ربانی په پلاوي کې د شامل د افغانستان د سیاسي چارو د کارپو وحید مجده له خلیلې کې دته هغه وخت د طالبانو د استازو په اړه معلومه سوه چې د کانفرنس د ګډونوالو په لیست کې دوه شناخته نومونه ولیدل. وحید مجده وایي د طالبانو د دې وړوکي پلاوي مشرتوب نیک محمد کاوی او بل تیباغا ورسره وو او دوی په افغانستان کې د امریکا د مخالف محاذ د استازو په توګه معرفي شوي وو. ریپورت لیکي داسې ښکاري چې په تهران کې په یوه کانفرنس کې د طالبانو د استازو ګډون ته په تهران او بهر کې لږ پام وراوښتی و، خو له دې څخه دا ښکاري چې ولې ایرانیو مشرانو د طالبانو یو پلاوی ورغوښتی و. د ریپورت په لیکنه ایران په داسې کولو سره د افغانستان جګړې ته د خپلې خوشي د بڼې ورکولو یو قوي او غیر عادي اشاره ورکړه. واشنگتن پوسټ لیکي په تهران کې د کانفرنس پر مهال د طالبانو د غړو له قربتوب کولو څخه دا د ایران د سیاست کېدای سي چې په داسې حال کې له طالبانو سره اړیکې رغې کړي چې دا په ډاګه سوی ده چې په 2014 کال کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته دا ډله د واک په راکړه درکړه کې مهم رول ولري. ریپورت په پای کې لیکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند په ایران کې د ترسره شوي د کانفرنس په اړه له خبرګون شولو څخه انکار وکړ.
دا د مشال ډیو همکارو بوریوال کاکړ چې تاسو د امریکای ورسپانې واشنگتن پوسټ ریپورت وړاندې کوو چې په کې لیکل شوی وو ایران په روانه میاشت کې په تهران کې د طالبانو د یو پلاوي قربتوب کړی وو، کوم چې په سیمه کې د ایران د پراخ رول لوبولو د خواهش څرګندونه کوي.
د مشال ترڅنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.
اوردون کو تاسو د مشال ډیو خبرونه اوري او اوس هم یو ریپورت لرو. امریکا د ازبکستان ستاینه کړې ده چې ورسره یې په افغانستان کې پوځیانو ته د سامان د وړلو لپاره لار ورکولو اعلان کړی دی. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر بارک اوباما د ازبکستان مشر اسلام کریموف ته ټلیفون کړی وو او له هغه سره یې په دې موضوع خبرې کړې وې. نور تفصیل په امیر ساحل باندې کوي.
امریکا په دې خوښي ښودلې ده چې ازبکستان ورسره افغانستان ته د سامان وړلو لپاره د لار ورکولو په ترڅ کې همکاري کړې ده. د پنځمې په شپه ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل
موږ له ازبکستان سره د خپلو اړیکو قدر کوو. هغوی په شمال کې د ویش په شبکې کې له موږ سره ډېره مرسته کړې ده. هغوی په افغانستان کې د بیا ودانۍ په ترڅ کې هم ډېره مرسته کړې ده. هغوی له افغانانو او افغان حکومت سره د بیا ودانۍ لپاره او د افغانستان د باثباتۍ، پرمختګ او سولې لپاره په مرستو کې لګیا دي.
deeply involved in assisting Afghans and the Afghan government to try to rebuild and make Afghanistan a more prosperous peaceful country.
دا بیان پرداسې محل راغله دی چې د چهارشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ازبکستان مشر اسلام کریموف ته ټلیفون کړو او له هغه غوښتي ول چې ورسره د افغانستان ته د سامان وړلو لپاره د لارو په پراخولو کې همکاري وکړي. رويټرز خبري ایجنسی لیکي امریکا له ازبکستانه د غوښتنه ځکه کړې ده چې د پاکستان او امریکا اړیکې ترنګل شوې دي او له پاکستانه د سامان وړلو د لار په اړه اندېښنې دي. د چهارشنبه په ورځ اوباما کریموف ته د ازادۍ د شلمې کالیزې مبارکي هم ورکړه او د افغانستان د ثبات او پرمختګ په اړه یې سره خبرې وکړې. په تیر مهال کې امریکا د اسلام کریموف پر حکومت د بشري حقوقو پر معاملې انتقاد کړی وو. رويټرز خبري ایجنسی لیکي په امریکا کې تیر اونۍ د سېنات د مرستو لپاره تخصصي کمیټې یو بل منزور کړی وو چې تر مخې به پر ازبکستان د مرستو بندیزونه ختم شي. خو دا به یوازې په دې صورت کې کیږي چې د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ووایي چې افغانستان ته له ازبکستان د رسیدګۍ لپاره د دې کار اړتیا ده. امریکا او ازبکستان ته په 2004 زیږیز کال کې پوځي مرسته د دې هیواد د بشري حقوقو د ریکارډ لکبله درولې وه.
د پامیر ساحل رپورټ مواردو چې پکې ویل شوی وو امریکا د ازبکستان ستاینه کړې ده چې ورسره یې په افغانستان کې پوځیانو ته د سامان د وړلو لپاره لار ورکولو اعلان کړی دی.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دې کې د خپکې دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا انټرنیټ خولري کنه؟
بالکل
ها، چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
هو ورشه
اردن کو تاسو د مشال رادیو خبرونه اوري، او اوس هم وخر رسیدلې د پروګرام د مشال رادیو د لوبو 19 پروګرام د دې پروګرام قربه دی نیاز موسی خیل. نو راځي چې داور نیاز موسی خیل په دې پروګرام کې ستاسو لپاره څه راوړي دي.
د لوبو نړۍ
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو ستړي مسی د لوبو له اونیز خبرونه سره دا زل ز نیاز مسخیل ستاسو په خدمت کې حاضر یم، او ستاسو د شی روغتیا او خوشحالي په هیله په خبرونه پیل کوو. د خبرونه په لومړی رپورت کې به واوري چې د پاکستان د سکواش فیډریشن په درو لوبغاړو بندیزونه لګولې دي. بیا به واوري چې د هاکی نړیوال فیډریشن د هند د لوبو وزارت ته د ځینو اداري ستونزو پر سر خبرداري ورکړي چې د لندن له اولمپیک څخه به وباسي، او د خبرونې په پای کې به د چمن په سیمه کې د لوبو او لوبغاړو په اړه یو مرکه درته وړاندې کړو. اوریدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. رازو د خبرونی لومړی موضوع ته، د پاکستان د سکواش فیډریشن د دې ملک د سکواش پر درو لوبغاړو لدې قبل بندیز لګولې دي چې د دوی په خبره کمزورې لوبې کړې وه. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو چې زموږ همکار اسرار عالم محمد تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان د سکواش فیډریشن د دې ملک د سکواش د کامل لوبډلې په درې لوبغاړو د کمزورې لوبې کولو په تور کې بندیزونه لګولې دي. دا پریکړه د تیرې سه شنبه په ورځ هغه وخت رامنځته شوه چې یاد شوی فیډریشن پر لوبغاړو امیر اطلس خان، یاسر بټ او وقار محبوب تور ولګاوه چې دوی د روان کال د اگست په میاشت کې په جرمني کې د نارینه د سکواش په نړیواله اتلولۍ کې خراب لوبه کړې وه، چې لکبله یې د پاکستان لوبډله په نړۍ کې 22 نمبر ته راټیټه شوه. د پاکستان د سکواش د فیډریشن لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې درې وړه لوبغاړو ته د سپیناوي د کمیټې په وړاندې د ځان په اړه د سپیناوي مقاور کړ شوه، خو هغوی د ځان په اړه سپیناوی وړاندې نه کړی شو. پر امیر اطلس خان د دو کالو، پر یاسر بټ د یو کال، او پر وقار محبوب د شپږو میاشتو بندیز لګول شوی دی. د پاکستان د سکواش فیډریشن چارواکو ویلي پر ځای د دې چې لوبغاړو ښه لوبه کړې وي، خراب لوبه یې کړې، کوم چې د پاکستان د نوم د بدیدو سبب ګرځېدلې ده. د دو کالو له بندیز سره مخامخ شوی 28 کلن لوبغاړی امیر اطلس خان د پېښور اوسیدونکی دی، او له 2002 کال راهیسې د پاکستان لپاره د سکواش په ډګر کې لوبېږي. نوموړي د پاکستان په کچه د یو شمېر ټورنمنټونو ترڅنګ د 2010 کال په فروری کې په جنوبي ایشیایي لوبو کې د سکواش اتلولي ګټلې وه.
زموږ همکار اسرار عالم محمد و چې تاسو ته د پاکستان د سکواش د فیډریشن لخوا پر درو لوبغاړو د لګېدلو بندیزونو په اړه رپورت وړاندې کاوه. درنو اوریدونکو، د هاکی د لوبې نړیوال فیډریشن د هند لوبو وزارت ته د ځینو اداري ستونزو پر سر خبرداري ورکړې دی چې کای هواري نه کړي نو به د لندن د اولمپکس له لوبو څخه وباسي. په دې اړه زموږ همکار بوریوال کاکړ یو رپورت تیار کړی دی چې تاسو په مرته راړوم.
د هاکی د لوبې نړیوال فیډریشن هند ته خبرداري ورکړې دي چې په هیواد کې د هاکی د لوبې د سرپرستۍ پر سر د روانې لانجې له کبله د دې امکان شته چې د لندن د اولمپکس له لوبو وایستل شي. د هاکی نړیوال فیډریشن ویلي دوی د دې په حق کې نه دي چې د هند د لوبو وزارت دي د دوو حریفو ادارو لکه هاکی انډیا او انډین هاکی فیډریشن ترمنځ جوړ جاړی وکړي. په هند کې د هاکی د لوبې د چارو د پرمخ بیولو لپاره دا دوی ادارې یعنی هاکی انډیا او انډین هاکی فیډریشن یو له بل سره په ټکر کې دي، او دواړه ځان د دې لوبې سرپرست اداره بولي. د هاکی د نړیوال فیډریشن مشر لینډرو نیګری د هند د لوبو وزارت ته په یو لیک کې ویلي د هاکی نړیوال فیډریشن یوازې هاکی انډیا نومي اداره په دې هیواد کې د هاکی د لوبې د سنبالولو لپاره رسمي بولي، کوم چې نړیوالو لوبو ته د هند د ملي لوبډلې د لیږلو اجازه لري. اي اف پی خبری اژانس د سپتمبر پر 28 نیټه د لیژل سیوی دی لیک له حواله لیکي چې د هکې نړیوال فیډریشن غواړي چې د هند د لوب وزارت دی د دې دواړو ادارو ته ووایي چې په شریکه په هیواد کې د هکې د لوبي سرپرستی نسی کولای او د هند حکومت دی د هغو پیسو لانجه هم هواره کړي چې د تیر کال د مارچ په میاشت کې د نړیوال کپ لپاره اعلان کړی وي. لینډرو نیګری ویلي که چیرې دا پورتنی هدفونه ترلاسه سي نو د لندن د اولمپکس په شان نور لوبو کې د ګډون لپاره به د هند پر لوبډلې نور څه بندیز نه وي. د هاکی نړیوال فیډریشن د یادسو اداري ستونزو له امله په روانه میاشت کې له هند څخه د اتو هیوادونو ترمنځ د هاکی د چمپیون ټراپۍ د کوربتوب حق واخیست او نیوزیلینډ ته ورکړ. د هند د لوبو د وزارت یو چارواکي راهول بانډګار خبریالانو ته ویلي چې وزارت به د هکې د نړیوال فیډریشن پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره ډیر ژر د هند د اولمپکس له اسوسیشن او په دې هیواد کې د هکې له چارواکو سره خبرې اترې وکړي. هند تیر کال په چین کې د آسیایي لوبو پر مهال دریم مقام ترلاسه کړ او د راتلونکي کال د لندن اولمپکس لپاره یې نیغ په نیغه لارونه میندله او ځکه به اوس له کوالیفاینګ راوند څخه تیریږي. د هند د هکې لوبډله اته ځله د اولمپکس په لوبو کې د هاکی اتله پاته سوې ده، خو د 2008 کال اولمپکس ته چې په بیجینګ کې ترسره سو یې لارونه مندله. د لندن اولمپکس ته راتلونکي کال د جولای پر 28 نیټه پیل کیږي او د اگست تر 12 نیټه به دوام لري. د دې لوبو تنظیمونکي اټکل کوي چې د لیدلو لپاره به شاوخوا 80 لک ټیکټونه خرڅ کړل سي.
لبوروال کاکړ څخه مو د هند او د نړیوال هاکی فیډریشن ترمنځ د رواني لانجې په اړه رپورت اوریدئ. او اوسم لجمنی سرسم د چمن پسیمه کې د لوبو او لوبغاړو په اړه مرکه درته وړاندې کوو. په دې مرکه کې زموږ همکار بوروال کاکړ په چمن کې د کرکټ د لوبو له بخوانی چارواکي او پر لوبو نظر لرونکي صادق اسکزی سره خبرې کړې دي او د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې په چمن کې کومې کومې لوبې ترسره کیږي. صادق اسکزی د پوښتنې په ځواب کې وایي
په چمن کې فوټبال کیږي او کرکټ کیږي او وشو کنگ فو کراتی کیږي اور سره سره جیزی کیږي باکسنگ کیږي او دا رقم بیڈمنٹن ٹیبل ٹینس باڈی بلڈنگ کیږي.
کومه لوبه ډیر کیږي په چمن کې؟ یعنی ډیر مینوال لري او ډیر لوبغاړي لري
په چمن کې؟ ډیر لوبغاړي کم لري، هغه ته فوټبال دی او دلته به هر کال فیملین لیگ او نیشنل قومی ټورنمنٹ یا آل پاکستان پر ترزنی ټورنمنٹونه کېدل.
د فوټبال لوبه هلته کیږي او پسې کومه لوبه ډیره کیږي چې هغه له فوټبال وروسته ډیر مینوال لري؟
دا هغه سبا کرکټ دی چې د کرکټ لوبوالې دلته تقریبا ډېر استعمال لري. د کرکټ باقاعده رجسټر استعمال دی او په ډېر علاقه کې خو ګرون یو ګرون دی د کرکټ، لیکن تعداد یې ډېر زیات دی او په دغه کرکټ باندې د افغانستان سره هم د دې میچونه کېدل او د ملک ملکی سطح پر ٹرافی لیول یا انڈر 19 کی وہ سوائی دعوت میچن مخ کی ہم پچمن کے کیا دل
اڅکزه سیب د فوټبال چتاول دلته ډیر مینوال لري. څومره لوبډلې دي د فوټبال د چمن پر سطح چې کومې رجسٹرډ دي یا سب دي؟
فوټبال تقریبا شپږ چمن دي ډیسټریک عبد الله او دا زمر القوان چې کوم دي دا پر قومي سطح او لکه ماجستا اڅکزه چې هغه د قومي ټیم د پاکستان د ټیم جوړ شوی د دې کیپټن اوسېدلی دی او دغه رقم ډېر هلکان چې په پاکستان په ټیم کې دي، په سینیئر ټیم، په جونیئر ټیم کې، د دې په علاوه په ابي بینک، نیشنل بینک، کیر آئل او مختلف داسې محکمو کې هم زموږ د چمن هلکان شته چې هغه سره بازی کوي.
ایا د چمن سیمه چې په فوټبال کې دومره نوم لري هلته د پاکستان د نورو لوی شهرونو په شان د فوټبال سټیډیم سته او کنه؟
دلته خو یو زموږ سره ګورنمنت های سکول ورته وایي چې دا موږ د چکم اسوسیشن د فوټبال اسوسیشن یا نور د شران مخیر کسانانو په مشترکه یو دغه سټیډیم جوړ شوی و او د دې څخه علاوه اوس تر یو بل پر کالج پر مځکه دی، ګورنمنټ ډیګري کالج پر مځکه دی، پر دا سټیډیم هم اوس کار شروع دی خو فیلحال دغه دوه سټیډیم دی یا د فوټبال ګرون ورته سټیډیم باندې خو یو جامع دغه وي. نو دا د ادارې په نسبت ډېر کم دی او د چمانو په نسبت باندې بیشتر نه ونې برابر.
دا کم ذکر شته او دا څنګه میدانونه دي؟
دا میدان چې دا یو د ګورنمنت های سکول په تاج او بانچو په دا کې لا په خوا دراسي ول اوس هغه دراسي هم نشته مطلب خو دغه د بخیر کسانانو یا د ډسټریک سټیشن په تعاون جوړ شوی دی دغه استعمال ګرون او تاپل چې اوس موجوده شروع دی پر ځای زیر تعمیر دی تعمیرات یې اوس شروع دی دا دویم سټیډیم هغه هم کالج والا یو پریشانی پر جوړ کړی دی چې دا ځکه ده دا موږ نه ورکو او دغسې مخصوص د فوټبال د سټیډیم دپاره علیحدہ یو سرکاری همیشه د فوټبال دپاره وي هغه ځای نشته
او په چمن کې د فوټبال د ځوانانو د روزلو لپاره څه هلې ځلې کیږي کنه
د دې القانون چې دا د خپل خپل د کاپټ روان دي یا د ځلې اسوسییشن چې کوم وی دا کسانان څنګه څه کوي د دې سره خدوني فاندینګ نه کوي بس دا خلک ته چنده ورکي بس دا چنده باندې دي اسوسییشن چلیږي حکومت په طرف سره دی یو اسوسییشن سر هیڅ مالی مدد نشته
ایا دا کم چې اسوسییشنان دي د فوټبال دی یا د کرکټ دی یا د نورو لوبو دی د دوی په خپل منځ کې څه همکاري سته کنه ځکه چې دوی سره ملګری وي نو بیا پر حکومتي چارواکو فشار اچولای شي چې هغه سره مرسته وکړي
تقریبا هغه مخامخ یو ارزه کې نورو د اصلاحات دي چې باران خو د دې څه اتفاق دي او لګیا دي سرکاري سره نه دي کوشونه کړې دي خو بیا هم زموږ علاقه سره دي علاقه ده چې د بارډر سره بالکل نږدې علاقه ده او په کار ده چې حکومت یې خواته ډېر ترجیحات ورکړي لیکن حکومت همیشه نظر انداز ساتي
ستاسو په سیمه کې خدومري تکړه لوبغاړي ستا او د نړۍ سطحې ته وتلي دي آیا هغوی له پاکستان څخه د پاکستان له حکومت څخه د فوټبال له فیډریشن څخه دا غوښتنه نه ده کړې چې تاسو له موږ سره مرسته وکړي زموږ په سیمه کې
دا کومي چې جوړ شوی یا د نکوي چې اخلي دا دغه سیمو سره دا غالقان د چې په خپل کوشش باندې خپل مهنت کې څه وکړه دا هغه مقام په ریزان ورسي خو د دې د طرفه سره همیشه نظر انداز ساتل کیږي
اڅکزای صاحب د کرکټ د لوبي حال راکه چې هغه لوبغاړي څه ستونزې لري څوک مرسته کوي ور سره کنه
کرکټ کې دا څه دی چې زه په خپل په د شپږ نیوي سره د 2015 پورې زه صدر پاتې شوم نو هغه کین کې دا په پښتنې سیم کې دا یو کرکټ ګروند دی دا د کالج پر مزګه دی خو د جی ام کیم ختم شوی دی په موجوده حالات کې کوم پرنسپل دڅټاز ختمه نو موږ دایا د اسوسییشن نور کسانانو ټول کدا و ختم کې دغه کیرون دلته د اتون کې مان تعداد زیاده درد ختم شي او دغه القان په کوم ګریډ 1 پرې د القان څخه دلی د چمن القان نو دا به د کرکټ تبعی وشي لیکن په ترافي او په انډر 19 کې حکومت پاکستان کې کرکټ بورډ مالی معاینات ورسره کوي نور چارو کې خاص دی نور مدد نشته
او په چمن کې هغه پخوانی لوبي یا چې کومي پخوا به کې دی هغه لوبي اوستا کنه ځای دی وسنوي نو ولې دی
پخوانی چې کوم لوبي ولې لکه غیر باندې چې زبرو د اختر په وخت کې یو مختصر دغه وسی خو په هغه د څو کال کېږي چې کوم حالات امن او امان نشته په دې سیمو کې نو هغه پخوا چې کوم دی چې دی هغه وسی انتهایی محدود است
درنو اوریدونکو تاسو په چمن کې د لوبو او لوبغاړو په اړه د دې سیمې د اوسیدونکو او پر لوبو نظر لرونکو صادق اسکزی خبري اوریدي چې له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ژغېدی لدې سره سم د مشال رادیو د لوبو د اونیزه خبرونه پای ته رسیږي تر هغه وخته چې بیا تاسو په خدمت کې حاضر یو تاسو پر لوی او مهربان خدای سپارو هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ
ولاړو لید پکې ده خیستا خندا یو رزی یو سهرا کی پخکارو شان مسکے شو بے خان.